د مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستړي مشه په پیښور کې د سهار لس بجې شوې د لس نه تر یوولسو بجو په دې خبرونه کې هم زه منور شاه ستاسو کوربه یم. هیله ده چې ورځ به مو نیکمرغه وي. د دې غړی په اوله نیمایي کې درته یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو او په دویمه نیمایي کې یې د مشال مرکه اورېدلی شئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د خبرونو سرټکی د خیبر ضلع اپریدیو د یوې جرګې په ترڅ کې په تیرا کې د لټون د عملیاتو مخالفت کړی دی. یونیسف په پکتیکا او خوست کې 4000 زلزله ځپلو ماشومانو لپاره د زده کړو ټولګي جوړ کړی دی او یوکرېني پوځ د هیواد په ختیځه برخه کې جوابي بریدونو ته دوام ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. د خیبر ضلع د اپریدیو بیلابیلو قبیلو د یوې جرګې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کړې چې په تیرا کې د نور پوځي عملیات نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرا د درې نغری او سنډاپال سیمو اوسیدونکي وای د ستمبر په اتمه ورته امنیتي ادارې ویلي چې دغلته د لټون عملیات کوي او دوی د سیمې کاري وکړي. د ستمبر په 11مه د پیښور په حیات آباد کې د قانون پوه لطیف افریدی په مشرۍ جرګې د دغه ممکنه عملیاتو مخالفت کړی او وایي چې ولسی خلک د نور نه ځورول کیږي. لطیفہ اپریدی مشال ریڈیو تو ویل
سر اپریشن پہ نامہ باندھ گیا غلط غلط کارن ہو جی کنا کلا گانے مشیر کنا بے گناہ خلکم پہ کیوں نہیں ولسی اٹ کول سی بی زتے مشی لو پخش سر اپریشن نو باندھ خلکتا نہیں خوشالا.
بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تیرا منتخب نماینده او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی محمد شفیق وای د لټون د عملیات به په محدوده کچه یوازې د تیرا په هغو سیمو کې ترسره کیږي چې خلک ورته د حکومت د اجازه بغیر ستانه شوي دي. نوموړی وایي حکومت هڅه کوي چې په دې عملیاتو کې عام ولس ونه ځورول شي. کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد اداره سی ټی ډی ادعا کوي چې په دوه بیلابیلو کارویانو کې یې دوه وسلوال نیولي چې یو یې د القاعده او بل د طالبانو غړی دی. د ستمبر په 11مه جاري کړې خبر پاڼه کې یادې ادارې ویلي چې د خفیه معلوماتو په اساس یې د کراچۍ سایټ میټرو ویل سیمه کې له خټک چوک سره نږدې کاروي وکړه چې پکې یې د تحریک طالبان پاکستان ګیدړ ګروپ یو وسلوال محمد شاه د وسلې سره نیولی دی. د خبر پاڼې تر مخه دا وسلوال د ډینګ تلها او محمد علي نمونو هم یادې ده. د سی ټی ډی د خبر پاڼې تر مخه محمد شاه د پیښور ترهګرۍ ضد ادارې ته هم په یو شمیر ترهګرو بریدونو او له خلکو بتۍ غونډولو کې مطلوب و. دا راز د کراچۍ سی ټی ډی د ستمبر په 11مه جاري کړې یوه بله خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ښار سنټرل ضلع په سوپر مارکیټ کې د یوې کاروایۍ پر مهال یې د القاعده برصغیر وسلوال صهیب عرف عثمان نیولی چې ورسره یوه تمانچه او لاسي بم هم نیول شوي دي. سی ټی ډی وایي چې صهیب په برصغیر کې د القاعده د اطلاعاتو د څانګې مشر و او په نیولو کې یې ورسره وفاقي حساسې ادارې هم مرسته کړې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو چارو اداره یونیسف وای په پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې د زلزلې ځپلو ماشومانو لپاره د زده کړو ټولګي جوړ کړي دي. یاد ادارې پرون په یو ټویټ کې وویل چې په دې اقدام سره 4000 ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. د سږکال جون میاشتې زلزلې په دغه ولایتونو کې ګڼ مالی او ځاني تاوانونه اړولي. په پکتیکا او خوست کې د زلزلې تر 1950 ډېر کسان مړه کړي او په سلګونو نور جوبل کړی دی. دا راز په دغه زلزله کې تر 3000 ډیر کورونه هم ویجاړ شوي دي. د یوکرین پوز د دغه هیواد په ختیځه برخه کې پرون هم جوابي بریدونو ته دوام ورکړی. له دې یوه ورځ وړاندې روس ومنله چې ځواکونه یې د یوکرین په شمال ختیځ کې یو شمیر مهمې سیمې پریښې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په یوکرین د روس د یرغل 200 ورځې پوره شوې. د یوکرین پوز ویلي چې ځواکونه یې کوپیانسک ته ننوتي د دغې ضلې د ښارګوټو او کلو د آزادولو عملیات یې جاري کړي دي. د ستمبر په 10مه ناوخته په یوه ویډیو وینا کې د یوکرین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وویل چې یوکرینی ځواکونو په روانه میاشت کې تر اوسه 2000 مربع کیلومتره سیمې بیرته نیولې دي. او اخیری خبر د لوبو د نړۍ سریلانکا په شلو وریز ایشیا کرکټ کپ کې پاکستان ته په ماتې ورکولو د ایشیا کپ د کرکټ سیالیو اتلولي وګټله. د ایشیا کپ سیالیو اخیری لوبه پرون په دوبۍ کې وشوه چې پکې سریلانکا اول بیټنګ وکړ. په شپږو لوبغاړو اوټ کېدو یې 120 رنزونه جوړ کړل خو پاکستاني لوبډلې په مقابله کې یوازې 120 رنزونه جوړ کړل او هدف ته په رسیدو کې پاتې راله. سریلانکا دا وار د ایشیا کپ په سیالیو کې له شپږو لوبو یوازې یو په افغانستان بایلل نور یې ټولې ګټلې او د دې کپ عدلولي یې په خپل نوم کړه. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې پکې مو د دې سات خبرونه واورېدل او په روانه ګړۍ کې لکه چې مخکې مو درته ویلو اول نیمایي کې تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو، په دویمه نیمایي کې تاسو د مشال مرکه اورېدلی شئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. راځو د دې ګړۍ اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم درته وویل چې د خیبر ضلع د اپریدو بېلابېلو قبیلو پرون په حیات آباد پېښور کې یوه جرګه کړې ده چې پکې د حکومت نه غوښتنه کړې چې په تیرا کې دې نور پوځي عملیات نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرا د درې نغري او سنډاپال سیمو اوسیدونکي وایي امنیتي ادارو ورته په سیمه کې د لټون عملیات ویلي دي او دوی ته یې له خپلو سیمو د وتلو امر کړی دی. خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د تیرا منتخب نماینده او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی محمد شفیق وایي د لټون د عملیات به په محدوده کچه د تیرا په هغو سیمو کې ترسره کیږي چې خلک ورته د حکومت د اجازې بغیر ستانه شوي دي. نوموړی وایي دوی به هڅه کوي چې په دې عملیاتو کې عام ولس ونه ځورول شي. په دې هکله تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
د خیبر ضلع قبایلي او سیاسي مشرانو د ستمبر په 11مه د پېښور په حیات آباد کې یوه جرګه وکړه چې پکې یې په متفقه توګه وویل حکومت د نور د سیمې عام خلک نه بې کوره کوي او د امنیت ټینګولو لپاره دی په نورو لارو چارو غور وکړي. دا جرګه د قومي مشر او د قانوني چارو پوه لطیف اپریدي په مشرۍ ترسره شوه. نوموړي له جرګې وروسته مشال رېډیو سره په خبرو کې وویل چې امنیت ساتل د حکومت ذمہواری ده او دا ذمہواری د خلکو ته د تکلیف ورکولو بغیر ترسره کړي. نوموړی وایي
سرچ اپریشن په نامه باندې بیا په کې غلط کارونه وکړي کنه غلاګانې مشي د کورونو نه بې ګناه خلک هم پکې ونیول شي ګوټه کول شي بې عزتۍ هم وشي. نو په سرچ اپریشنونو باندې خلک ته نه دي خوشحاله. خو مونږ وایو چې دا طالبان یو چې یو خوا ته کوي دغه خلک چې دا کوم دا یو طرف ته کوي او چې یو طرف ته نه کوي نو دې نه دا جنګ دا د امن سلسله چې کومه جوړه شوې ده داسې خرابېږي.
لطیف اپریدی زیاته کړه چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د روغې جوړې خبرو لا هم څه نتیجه نه ده ورکړې، خو طالبانو خپل سیمو ته ستنېدل پیل کړي، په کار ده چې حکومت یې مخنیوی وکړي. دا را د جرګې یو ګډونوال او په خیبر ضلع کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د اتحاد ځایي مشر شاه فیصل د ستمبر په 11مه د جرګې نه پاس له مشال ریډیو سره خبرو کې ومنله چې په تیرا کې د بدامنۍ پېښې شوې دي، خو د هغې په ترڅ کې د ریاست د عام ولس د ځورولو نه ډډه وکړي.
تیرا کې خو ډېر ورځنه مسلو سره روچت کړی، وسلوال ګروپونه په نظر راغلي دي او بیا د هغې په نتیجه کې په کې پلو باندې په فورسز باندې حمله هم شوې دي چې د هغې مونږ مذمت هم کوو او په کارم نه دی چې په آرم فورسز باندې یا په پولیس باندې حمله کېږي. دغه په نتیجه کې بیا فورسز په مخالکو باندې چې کوم اپریشن کوي یا غوته دا غوړ کړی چې تاسو خپل کورونه خولي کو یا واپس لور شو لگا، نو دا خبره هم قابل مذمت او د حکومت نه دا مطالبه کوي چې کم از کم عوام چې دی او عام ولس چې دی هغه په داسې هغه کې په تکلیف کوي نه، بلکې حکومت ته پکارې چې هغه لپاره ډال جوړ شي، هغه لپاره تحفظ ورکړي.
حالتا د تیرا د سنډاپال اوسیدونکو حضرت ګلوای چې نور د کډوالۍ د ژوند نه تنګ شوی او نه غواړي چې خپل کورونه بیا پرېږدي.
لس کاله خو یو ځلې مونږه تکلیف تیر کړلو په پردو ځایونو کې په کیمپونو کې، اوس چې دا واپسې عمل شروع شولو نو واپسې مولا په فروری په دویمه میاشت کې واپسی شروع شوله او دا د نهمه میاشت ته چې واپس بیا راته وایي چې اپریشن شروع کیږي او تاسو به واپس کورونه پرېږدئ، خپل ځایونه به پرېږدئ. نو مونږ خو له هغه تیر د لسو کالو دردم لا پروت و، هغه زخمونه متازه و. مونږ وایي چې زه اوس بلاډ شو کورونو ته کمپنسیشن به ملاو شي، خپل کورونه به آباد کړو، خپل پټي به آباد کړو. خو لا واپس تللي نه وو، په قرضونو پیسې راواغېستې هلته لاړلو، اوس هم واپس بیا د هغې ځای نه راشړي، وایي چې دا مونږ پریشن
خو. د تیرا په قمبرخیلو کې د ځایي یونین کونسل منتخب شوی چیرمین عبدالمتین د ستمبر په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې په یادو سیمو کې له 300 تر 350 پورې کورنۍ د حکومت لخوا د واپسۍ له اعلان بغیر خپلو سیمو ته ستنې شوي دي، نو اوس امنیتي ادارې په سیمه کې په محدوده پیمانه د لټون عملیات کول غواړي.
د سکیورټي فورسز چې وینا مطابق دغه خلک وایي چې دلته کم خلک روغلي وو دوی له مونږ اجازت نه ور کړی تا غاډه و سره په نورو کمی لوکي چې دوی دوه سزا ور کړو باقاعده کتنه ور کړو باقاعده اندراج هم لکړو په اندراج هم نه بوستلی او درون غرولا او بغیارام او سندپل چې کوم خلک خاندانونه انټر شوي وو نو دا خپل خواخه تللی وو مونږ له اجازت نه ور کړی اوس بدل ته مونږ سرچ اپریشن کوو دا سرچ اپریشن دوره نه بیا تقریبا چې دا 10 او 15 ورځو په منځ کې وي دا غینه بعد مونږ پر رجستریشن باندې خلک دننه کوو.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تیرا منتخب نماینده او د واکمن پاکستان تحریک انصاف غړی محمد شفیق هم دا خبره تاییدوي او وایي هڅه کوي چې خلکو ته زیات تکلیف ونه رسیږي.
یو خو لکه باقی تیرا خلکو ته د تشویش خبره دا نه ده چې یره دا به ټول هغه سي یو په اجتماعي تور باندې د تیرا علاقه ټوله خالی کیږي او یا به په دې کې دومره غټ اپریشن یا عملیات کیږي چې دا ټول خلک به بې ځایه کیږي تاسې د تشویش خبره نشته. اوس تاسو ولیدل ړومبی کې مونږ د راجګال خلک واپس شول باغی پسیب یا سندانا سپاه علاقې خلکو واپسی شروع ده. په ذاتی طور باندې لګیا یو چې مونږ ریلیف پیکج ورکو مونږ د ریلیف ډپارټمنټ سم لګي او مونږ د آرمی چې کوم ونګ کمانډر ته هغه سم رابطه کوو چې زمونږ خلکو ته تکلیف ملو نشي یا زمونږ خلک چې دی بے ضایع گرفتاری وی که هر شی وی پاغه کې مونږ هر وخت په رابطه کیو.
د خیبر په تیرا او باړه کې په 2008 کال کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شوی وو چې په 2018 کال کې پای ته ورسېدل. وروسته د حکومت لخوا د اجازت او د امنیت تر ډاډ ورکولو وروسته زیاتره کډوال خپل سیمو ته ستانه شول.
د مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د پښکال د بارانونو لوجې راغلو سیلابونو په خاصه توګه د پاکستان هغه سیمه اغیزمنې کړي چې پکې به د میوو سبزیانو او غلو پټیو باغونه وو. د ریپورتونو لمخې د غوسیلابونو د خیبر پختونخوا په سوات 400 نوخار او زنې قبایلی ضلعو کې د مڼو شلتالانو ټرو ټماټرو پیازو مرچکو او لوګانو ترڅنګ غلو او فصلونو ته تر 80% پورې زیان اړولې. په دې اړه د پاکستان د میوو او سبزیانو د کاروباریانو د اتحادیې یو مشر مسعود احمد ملک سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سیلابونو میوو او سبزیانو ته څومره زیان اړولې دی.
دی وای خو سیزن چلے دو سواد فروٹس زیادہ تر پیچیز پکی نور سمرا چ سٹون فروٹس تھی کنا سواد آ تقریباً ٹول ضائع شل دے نہ علاوہ چ دے زمونگ دے لاند ایریا کے ویجیٹیبل تک ڈیر زیادہ نقصان ہو رسولو چ کم زمونگ ٹنل فارمنگ ہو آئی تک ڈیر نقصان ہو رسولو دغا سے اس پنجاب کے مدد حل دے ویٹ پر لیٹ شی اب اغبم لازمی آگا سے نہ کہی چ کم کپاس فصل ہو اغم نقصانی شو
محسوس صرف دی وقت کی لکہ سواد تا خبر ہو کبھی تا سویل سیرا سبزیاں ہم زمونگ پلان دے علاقوں کی او هغه چې کوم به مونږ ټنل فارمونه جوړ کړی و غیم خراب ک نو دا نقصان مونږ پوره کولې شو په دې وخت
دی او که کوم مشکل ده دې او که وسیمه پوره دی او که څه طریقه کار نه کی کنه دا په اوس قدرت شهره دا په اوس نیکسټ ایئر لپاره مونږ تیاری کوو دا کال کولاړو
مونږ سره موجود دستیاب شتا دا څه چې مونږ د روزمره ضرورتونه دي
فلال خو گزاره کیږي لګیا ده او هغه ریټونه ډیر زیات شول. که تاسو یو شی مثال ورکم چې دې روزو کې بدا پیچیس چې کم دي دا به تقریبا 150 روپے کلو به ملاو شو خپ آرام باندې اوس چې 300 نه 350 روپے کلو ته لاړ لګ ډیر پاتې دي دا سه ار شه ده. مټر چې ده زمونږ مټر ایکسپورټ کې دو د سوات مټر رو دا گرین پی نو دا چې ده دا به مونږ ته ډیر روزو کې تقریبا 200-250 روپے کلو به ملاو شو اوس چې ده 800-900 روپے کلو شو چې کم ډیر لګ ډیر علاقې پاتې دي یعنی 80% خو لاړل 80% خو غر شول.
څومره نقصان دی دا په پیسو کې کوم واړه په خاصه توګه ایکسپورټرانو ته ستاسو چې کوم بار ملک ته غلې غلې یا وطن ته هم راوړه
دا خو ډیر زیات نقصان دی ولې چې کار بند شو مطلب نقصان خو دا دی چې ټوټلی کار بند شو اوس مونږ چې د 700 روپے کلو اور مبار بس خرڅ کو
په دارو مره استعمال شیدونه دي لکه پیاز مرچکه ټماټر لوګان دا په جنوبي وزیرستان او دی علاقو کې وړل کېدو یا په خاصه توګه په سواد کې داغي سهل دي سر
نو ټول ارسه دغه شوی دي په خپله ستول چې کم فروټ اند ویج دوانه دي کنه دوانه تر ډیر زیات نقصان رسیدلی دي
ها مسعود صاحب تاسو غنې جیر اوس یو دا خبره کیږي چې کومه وواړو افغانستان سره یا د ایران سره یا د انډیا سره او دا غزینه مونږه دا سبزی او دا میوې او غواړو نو تاسو غنې چیرې دا یو ممکن حل دی دی
نو ګوري داسې زونو خو اجازه ملو شو افغانستان نو ایران نو نو فلال خو جی دا سبزی فروټ دا څه شهر کنه چې دا تاسو کارخانه کې خو نشي جوړول زری خبره ده دا قدرتي او پروسس ده دا څه تاسو څلور پنځه شپږ میاشتې لګي یار فصل کې نو دا خو مجبوری ده اوس په دا راغړو بلکې شروع شول دا ایران نم شروع شول دا افغانستان نم شروع شول
او د انډیا نه اجازه نه
نو دا خو بس لا انډیا نه اجازه نه ملو شي خو دا غوښته چې دا د ملکی ضرورت لپاره خدای سيزو به ضروري وي کنه اوس کو ایکسپورت خبره خو دا نه اوس په د غتر راځي امپورت ته خو چې د ملکی سيزو دی وخت کې به کار دی لکه پیاز شو ټماټر شو دا هم سيزو دی زکه مارکیټ کو ټماټر خو ډیر زیات شټ شوی نو زړه دا څه شي چې دا اوس بار ناراضي لګیا دی او دینه بغیر کار نه کیږي
دا به چې کم دی تاسو نرخونو خبرو وکانو دا به تر کله پورې دا څه لوړیږي آیا د دې د کمښت چانس شته
نو دا خو دې په درې میاشتې بلې دي کې دا سټ کېدو کې فور چې کم فصل 90 دیس کې چې کم راځي نو نوې فصل چې کم کم ځکه کې دی شي نو په ماګې نو پس به دا صورت حال څه کنټرول کیږي
او پراتون کو دغه 90 دی یا درې میاشتو کې دا څه کمی کمی
90 دیس کې دا امپورت وایي جی 90 دیس به دا سیزن امپورت کیږي
ها او تاسو غنې چې په دې دوه ځونی میاشتو کې بیا د سواد یا د موږ کبایری علاقو یا 400 دی مردا
سواد خو سیزن ختم دی کنه یوس خو میدانی علاقو سیزن برازي سواد خو بس دغه لشل ورځې دی بیا به دومره یخني شي چې بیا تاسو نه شي کولای
نو تاسو غنې چې پراتون کو وختونو کې دا په خاصه توګه د سبزیانو میو په پاکستان کې شارټیج راتلی شي
او جی بالکل راتلی شي بلکې راتلی شي چې راتلو
نو هلې تاسو ته صح کاری سر
خل خو دې خو هم دا غوړي چې کوم دا یوسو دا میاش دوه درې دا چې دا خو مونږ دا کو امپورت کوو دې نو پس به دا لوکل بیا به شروع شي ان شاء الله دا خو دا قدرت کار دی اوس دې سره خو وسو سره سګوري
تاسو غنی چیرې دا چې کوم تاسو نقصان یادوي کله مونږ په روپو کې واچو نو دا څومره نقصان دی زمون په صوبه کې او بیا په پاکستان کې
یو چې فلال کو کلکولیشن نمبر ده خبر عربونو کې سو بلینز بلینز کې ده دا خو چې لګون ته حالات سټ شینو د کې یو نقصان خو نه ده کنه لکه د فصلونو نقصان خپل ځای باندې انفراستراکچر تباه شو
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د مسعود احمد ملک خبري اوریدې چې د سبزیو او میوو د کاروباریانو د اتحادیه مشر ده د سیلابونو د موضوع سره تړلې یو بل ریپورت هم درته لرو د سیلابونو کې وی خواته مال زانی تاوانونه اړولې دي نو بل خواته خلکو ته کورونا زرګونه کورونا هم وران شوې دي او په هواد کې تاریخي او لرغونی ځایونه هم زیانمن شوې دي د سیلابونو د خیبر پښتونخوا په سواد کې هغو لرغونو ځایونو ته زیان رسولې چې د زرګونو کلونو زوړ تاریخ لري حکومت وایي چې د دې زیانونو د اندازې او بیا رغون لپاره یې کار پیل کړی دی د سیلابونو په کلام په شمال او د مټې د لرګو جوړو تاریخي جماعتونو او په املوک د راجامبیل او پان سیمو کې د بودایي زمانه آثارو ته هم زیان اړولې دی حکومت د دې زیانونو پوره کولو لپاره څه کوي جواب یې د مجید بابر په ریپورت کې اوریدل شي
د پښکال د بارانو لاملا راغلو سیلابونو په سواد کې د ځانی او مالی زیانونو ترڅنګ تاریخي آثار ته هم زیان اړولې د سپتمبر په 11مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د ملکنډ ډیویژن د لرغونو آثارو د محکمې سیمایز مشر نیاز علي شاه وویل چې دغه سیلابونو په کلام املوک درا او د جامبیل دریاب په غاړه تاریخي ځایونو ته زیان اړولې ده
د پدنسیبینا کلام بهرین مدین مانکیال دا ایریا چې دینو دا سیلاب هټړي دي او التزم یو ډور ډیر انشن ماستي کلام ماست تے او وسرا پشمال ماسک تے او کلا ماسک تلے کی اوبتلی دی خو الریڈی پاگی زمگا دا ورلڈ بینک پا تاون سرا دا کائٹ ٹیم چی کم دے اگا کار کئی علم پا غال چی کم دے ام لوگ درست اوپا لگ شان اوبرا غلی ہونو نو لگ آگا نمی پا کی رغلی ڈیم نیس پا کی جوڑ شوے او دا بودکڑی پا والی سر بزد آوے ما چی تے روڑ شوے آگا خور مورا تی تلی دا نواز آگی تم خپل اسسمنٹ ہو کو
نیادلی شاہ وائی چی سواد دا کوشانیانو دا دورینا تر ہندو شاہی دورے پوری دا زرگونو کالو دا زڑو تہذیبونو آثارو ترسنګ د تانبې او د اوسپنې د زمانې د شیانو یو لوی مرکز دی. د نوموړي په خبره په دغو کې د بازیری خارګوټی او د غالیګي غارونه هغه دي چې پکې د 3000 کالو زاړه آثار ترلاسه شوي دي. خو خبریال او د سواد د لرغونو آثارو څېړونکی فضل خالق وایي چې دا ټول آثار د موسمیاتي بدلون له امله رامنځته کیدونکو اثراتو نیخ په نیغه له خطر سره مخامخ کړي دي.
بیا دا املوک درې دا ده بیا زموږ سره په خوازخیل تحصیل کې چکړی یو ځای دی چې هلته د بودا مجسمه ده، هغه د سیند او د روډ په غاړه راځي، هغې ته نقصان رسېدی شي. بیا دغه شان په دنګرام کې جورجورۍ سوبه ده، هغه هو هغې ته هم خطر ده. په کوکارۍ په دې سیمه کې چې یا د جامبل په سیمه کې چې کم د بودا ګټو باندې جوړې شوې مجسمې دي، هغې ته نقصان رسېدی شي ځکه چې دا د خوړونو ته نږدې جوړي. بیا ورسره زموږ سره ډېر مهم سایټونه دي چې په هغې کې په ګټو باندې پخوانی پینټینګز دي، نو د دې سیلابونو بارانونو د لاسه هغې ته ډېر غټ نقصان رسېدی ځکه چې په دې مخکې ورځې تللي وو، نو هغه ډېر زیات اوس انویزیبل.
که څه هم د ملکنډ د لرغونو آثارو د محکمې سیمه ییز مشر نیادرلی شاه داوا وکړه چې دې تازه بارانونو او سیلابونو دغو تاریخي ځایونو ته معمولي زیانونه رسولي دي، خو څېړونکی فضل خالق په دې اند دی چې د زرګونو کالو زړو تاریخي ځایونو ته معمولي زیان هم نه پوره کیدونکی زیان دی. بلخوا د سوات ډیپټي کمشنر جنید خان د سپتمبر په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې د کالام د تاریخي جومات تالار ته اوبه ننوتې وي، خو ودانۍ ته زیان نه دی رسېدلی او نورو کومو تاریخي ځایونو ته چې سیلابي اوبه ننوتې هغه وستل شوی دی او وار لمخه د بیا رغونی کار پیل شوی دی. خو د نوموړي په خبره د غزاینو ته د دقیق زیانونو معلومولو کار د صوبې د لرغونی آثارو محکمې سره په ګډه روان دی.
چونکه ارکیولوژیکل سایټس او د دی پوتنشل ډیمیج نیډ اسسمنت ایکسکلوسیولی کار د ارکیولوژي ډایریکټریټ ته، نو دا غي ټیمونه موږ سره کلوز کوارډینیشن کې دي او یو ټیکنیکل کمیټي دا چې کوم چونکه هریټیج کو کاستینګ نشي کېدی او دا داسې ورسره دا چې کوم ناقابل تلافی نقصان گڑنے کی گی، نو منگا مقصد دا دے چھے کچرتا ہم یو اغیتا انانڈیشن دلاسے یا فلڈ دلاسے یا اربن فلیش فلڈنگ یا بارانونو دلاسا نقصانی، نو آغا انفراسٹرکچر چھے زر تر زرا منگا ری ہیبم کو اور سرا دے چھے کم نیچرل کلامیٹیز دی اغینا پروٹیکشن دا پارا ہم نیسیسری انفراسٹرکچر سر دی.
دا سپتمبر پا لسما دا سن سبی دا تاریخی خار موہنجو دارو پالون کی یا کیوریٹر احسن عباسی اسوسییٹڈ پریس اجانس ته ویلي چې د روانو بارانونو له امله راغلو سیلابونو د دغه لرغونی خار بهرني دیوالونو ته زیانونه رسولي چې په بیا رغونې به یې په میلیونونو ډالرو مصرف راځي. تر دا مهال معلومه نه ده چې د سوات د لرغونو ځایونو په بیا رغونه به څومره مصرف کیږي، خو د سوات ډیپټي کمشنر جنید خان وایي چې د دوی او د لرغونو آثارو صوبایي محکمه د دې ځایونو د بیا رغونې لپاره کافي تکنیکي سهولتونه او مالي پانګه لري.
افغانستان کې نږدې یو میاشت وړاندې د ننګرهار پوهنتون ته څیرمه د کابل جلال آباد د لوی لارې او پل سیلابونو ویجاړ کړی چې لا هم هغسې پروت دی. د ننګرهار پوهنتون یو شمېر زده کوونکي او کابل جلال آباد په لاره موټر چلوونکي وایي چې د پل په نړېدو سره ورته په تګ راتګ کې ستونزې پیدا شوې. دوی د ننګرهار ولایتي چارواکو نه د پل د جوړولو غوښتنه کړې ده. بلخوا چارواکي وایي چې د پل د رغېدو په موخه له مرکز یو پلاوی راغلی دی او زر باید جوړولو چارې پیل شي. په دې حقله تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
په جلال آباد خار اومناهی نظر آباد سیمه کې کابو یو میاشت وړاندې د کابل جلال آباد د لوی لارې یو پل سیلابونو نړولی و چې لا هم نړېدلی پروت دی او د پل تر څنګ په فرعي سړک موټر تګ راتګ کوي چې دې چارې د پوهنتون محصلانو او په دغه لاره تلونکو موټر چلوونکو ته ستونزې پیدا کړي دي. د جلال آباد خار د نظر آباد سیمې اوسیدونکي حسن وایي چې د پل په نړېدو سره خلکو ته بلها ستونزې پیدا شوې دي.
دغه لار ورو ورو تګ راتګ د ډېر مسافرینو ده، څوک مریض لري، ډېر غټ مشکلات ده. دغه ورو ورو دا پل ډېر اوبه وړی، د دې سره پوښتنه نه کوي، ډېر وخت شدی دی، غټ لارې دي، مریض دي، زنانه سره تکلیف دي، دا مسافر په تکلیف کې.
د اسمت الله په نوم د ننګرهار پوهنتون یو تن محصل هم د پل له نړېدو شکایت کوي او له چارواکو غواړي چې پر غېدو یې لاس پورې کړي.
دلته فلحال په درونټې پوهنتون کې محصل یم، ازده کړې مخ ته وړو. ډېر احراج کېږي چې سیلاب وړی دی، دا ځای خراب کړی دی، مشکلات زیات جوړ دي، بیروبار جوړ دی، تاسو خپله ګورئ دا بیروبار خاص کر د محصلین دپاره د اناس طبقه چې دغه وخت کې یو لسنی مجنه بعد راځي د زیات مشکلات هغوی ته هم جوړ دي همداسې د ناروغانو په حساب باندې نو مشکلات زیات دي.
د دغه پل عمل د جلال آباد ښار لوی لارې موټر چلوونکي او ناروغان هم له ستونزو سره مخ دي. جنت ګل چې د جلال آباد ښار نه تر پوهنتون پورې خپل موټر کې سپرلی وړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل بل لور ته د ننګرهار ولایت د ټولګټو چارو رئیس مولوی یار محمد وای د پل د جوړېدو په موخه له مرکزه یو پلاوی را رسېدلې سروې تر سره شوي او په نږدې ورځو کې به یې د رغېدو چارې پیل شي. ذکر ور ده چې د ننګرهار ولایت د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې د معلوماتو په اساس د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله په دې ولایت کې 14 کسان مړه شوي، 40 نور ټپیان شوي، 2904 کورنۍ زیانمنې شوي، شپږ لوی او واړه پلونه نړېدلي، لسګونه کیلومتره سړکونه تخریب شوي او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوې ده.
د مشال ریډیو خبرونې دي. امریکا وایي له پاکستان سره دوه اړخیزه تعلقاتو لا نور مضبوطولو ته ژمنه ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سپینې ماڼۍ نړیوالې پرمختیا لپاره امریکایي ادارې د چارواکو یو وفد تېر اونۍ د اسلام آباد او کراچۍ سفرونه وکړل. د وفد د زنو سیلاب ځپلو سیمو د دورې ترڅنګ د پاکستان د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو، مدني ټولنې د غړو او شخصي سیکټر له مشرانو سره لیدکاته کړې دي. په دې حکله د پاکستان کې د امریکا سفارتخانې یو بیان خپور کړی چې مهم ټکی یې د یوې لنډې دمې نه وروسته اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کونسلر ډیریک شولټ وای هیواد یې له پاکستان سره له لسیزو راهیسې په دوه اړخیزو همکاریو او ملاتړ ولاړې مضبوطې اړیکې لري او غواړي چې پاینده کې یې لا نورې هم مضبوطې کړي. د سپتمبر په 11 په پاکستان کې د امریکایي سفارتخانې په ویپاڼه خپور شوی یو بیان کې شولټ ویلي واشنگتن غواړي چې د سوداګرۍ، سرمایه کاری، پاک انرژي، روغتیا، امنیت او تعلیم ترڅنګ د یو شمېر نورو دوه اړخیزو ترجیحاتو په برخه کې له اسلام آباد سره همکاري زیاته کړي. د دې بیان تر مخه ډیریک شولټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سپینې ماڼۍ او نړیوالې پرمختیا لپاره امریکایي ادارې یو ایس ای آی ډی د چارواکو له وفد سره د سپتمبر له 8 تر 9 د اسلام آباد او کراچۍ سفر وکړ چې پکې یې د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو، مدني ټولنې غړو او د شخصي سیکټر له مشرانو سره لیدکاته وکړل. نوموړی وایي چې دا سفر یې د امریکا او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو لپاره ډیر ګټور و. د امریکایي سفارتخانې د بیان تر مخه ډیریک شولټ له پاکستانی چارواکو سره په لیدنو کې په دغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو په ځاني او مالی تاوان د خفګان څرګندونه وکړه او د امریکا لخوا یې د متاثرینو سره خواخوږي شریکه کړه. نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بټو زرداری سره په ملاقات کې څه د پاسه د 350 میلیون ډالرو د هغه مرستو په اړه خبرې وکړې چې امریکا سه کال پاکستان ته د سیلابونو او افتونو په وړاندې مبارزه کې د بشري مرستو لپاره ورکړې دي. دارا د سیلاب ځپلو د بیړنیو مرستو لپاره څه د پاسه 50 میلیون ډالرو د امداد په اړه هم ورسره خبرې وکړې. د امریکایي سفارتخانې په بیان کې همداراز راغلی چې ډیریک شولټ د پاکستانی پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدکاته وکړل او هغه ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس په رسمي توګه خبر کړي چې د پاکستان د F-14 الوتکو د مرمت او سرویس لپاره یې د 2.5 میلیون ډالرو سودا منظوره کړې ده. شولټ په دغه مقاهله څرګنده کړه چې د دې سودا په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري دوام ولري.
د امریکایي سفارتخانې د بیان تر مخه ډیریک شولټ د وزیر اعظم شاباز شریف سره هم ملاقات کړی چې پکې یې ورسره د سوداګرۍ، سرمایه کارۍ، ماحولیاتو او روغتیا په برخه کې د اسلام آباد او واشنگټن همکارۍ په لا نورې زیاتولو خبرې اترې وکړې. ډیریک شولټ د پاکستان د خزانې وزیر مفتا اسماعیل سره هم ملاقات وکړ چې پکې یې په پاکستان کې د اقتصادي حلو ځلو په امکاناتو بحث وکړ. دا بیان زیاتوي چې ډیریک شولټ د پاکستان د مدني ټولنې لغړو سره هم لیده کاته وکړل او له هغوی یې په دې هیواد کې د جمهوریت د پسمانده طبقو د وګړو او ښځو ځواکمنولو لپاره د هلو ځلو په اړه تفصیل واورېده.
د مشال ریډیو د رواني غړي نیمه ته ورسېدلو تر دې د مهم تاسو ته چې کوم مهم خبرونه درکړو په هغه کې تاسو واورېدل چې د خیبر ضلع د اپریدو بیلابیلو قبیلو د یوې جرګې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کړې چې په تیرا کې د نور پوځي عملیات نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرا د درې نغري او سنډاپال سیمو اوسېدونکي وایي د سپتمبر په اتمه ورته امنیتي ادارې ویلي چې دغلته د لټون عملیات کوي او دوی له سیمې کډې وکړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د تیرا منتخب نماینده او د من ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی محمد شفیق وای د لټون د عملیات په محدود کچه او یوازې د تیرا په هغو سیمو کې ترسره کیږي چې خلک ورته د حکومت د اجازه بغیر ستانه شوي دي. نوموړی وای حکومت هڅه کوي چې په دې عملیاتو کې عام ولس ونه زورول شي. هلته په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي ویلي دي چې دوه بیلابیلې کاروایانې کړي دي. په یوه کې یې د تحریک طالبان پاکستان ګیدړ ګروپ یو وسلوال محمد شاه د وسلې سره نیولی دی. یاد اداره وایي چې دغه وسلوال د ډینګ تلها او محمد علي په نومونو هم یادېده او په خیبر پښتونخوا کې په یو شمېر ترهګرو بریدونو کې د خیبر پښتونخوا ترهګرۍ ضد ادارې ته مطلوب وو. سی ټی ډي همداراز ویلي دي چې بل کاروایی بیا په سوپر مارکیټ کې کړی را د دغه خار او هغه کې د القاعده برصغیر د اطلاعاتو د سانګې مشر صہیب عرف عثمان نیولې ده او وسله هم ورسره وه. هلته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو چارو اداره یونیسف وای په پکتیکا او خوست کې د جون میاشتې د زلزلې ځپلو ماشومانو لپاره د زده کړې ټولګي جوړ کړي چې ورسره به 4000 ماشومانو لپاره د زده کړو زمينه برابر شي. په پکتیکا او خوست کې د جون زلزلې له 1950 نه زیات کسان مړ کړي او په سلګونو یې جوړ کړي دي. د زلزلې 3000 کورونه هم ویجاړ کړي دي. او د یوکرين پوز د دغه هیواد په ختیځه برخه کې جوابي بریدونو ته دوام ورکړی لدی و ورځ وړاندې روسو منل چې ځواکونه یې د یوکرين په شمال ختیځ کې یو شمیر مهمې سیمې پرې خېلې. دا په داسې حال کې ده چې پرون په یوکرين د روس د یرغل 200 ورځې پوره شوې. دا ځینې مهم خبرونه متاسو وړاندې کړل او اوس وخت شوی دی د مشال د مرکې. په مشال مرکه کې انجینیر محمد نعیم نن ملبه دی. نوموړي په خیبر پښتونخوا کې له اوبو د بجلی جوړولو ادارې پیډو مشر دی. نعیم د خیبر پښتونخوا د توانایي اوبو محکمې سکرتار هم پاتې شوی دی. انجینیر نعیم په 2010 کال کې د سیلابونو وروسته د بیا بحالۍ کارونو مشري هم کړې وه. نوموړي په مشال مرکه کې د اوسني سیلابونو او په صوبه کې د سیندونو د نظام په اړه لی خبرې کړې دي. د مشال مرکه خبرونه کوربا ګلیاز ده. دا خبرونه یو ورته سم مخکې اوریدلې دا وړي در تاریخ اٹ شوې بڼه وړاندې کوو. راځي چې په ګړی وورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال ډو کډرونو دونکو په مشال مرکه کې زستا سو کوربا ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند، د کار او د غوی د مبارزې د جدوجهد په اړه د هغوی له خولې ناورو. نن دا سره د پښتنو سیمې یو ستر شخصیت انجینیر محمد نعیم صاحب هم ملمدې. انجینیر محمد نعیم صاحب په خیبر پښتونخوا کې په لوړو څوکو په حکومتي څوکو پاتې شوی دی او په ځانګړي توګه هغوی د اوبو د نظم کولو چې کوم اداره ده هغې کې کار هم کړی دی او په 2010 کال کې سیلابونو په وخت کې د بیا بحالۍ کارونو مشر هم پاتې شوی دی او سکرتر هم دی د خیبر پښتونخوا په د بیلابیلو څنګه. انجینیر محمد نعیم صاحب تاسو په پروګرام کې ډېر ډېر هرکلی وایم.
مهرباني.
انجینیر صاحب زمونږ اوریدونکو ته تاسو وایئ چې تاسو کومې سیمې سره تعلق لرئ؟
زه بیسیکلی ګلاب خان د دیر یم. د لوور دیر خو په پېښور کې بډېر زمانه نه نوکرۍ او سبق ته وځي نه چې چورتر پچتر نه راغلی مو نو بیا تر دلته ما او بنیادی طور د دیر یما او تلک دا تلک غم خدمت نشته
او لومړنی زده کړې مو جی کم زینه کړې به هم د پخور نه څنګه تاسو ویلی
نو ما ابتدایي تعلیم به اخو کلی خپل سکول نه های سکول کې مرګره نه بیا پیسی می دا اسلامی کالج پشاور نہ کڑے ہوا اور بیا می انجینئرنگ دا یو ٹی پشاور نہ سارا دا ماسٹر بیا می سپیشلائزیشن ہم واٹر ریسورس کے دا یو ٹی پشاور نہ کڑے
او په هغه وخت کې تاسو څنګه ویلی چې په اویای ملسیزه کې تاسو په خبر ته راغلی وای نو څنګه مو محسوسوله لکه زیاتره موږ ګورو چې دغه سیمو چې کوم زده کوونکو وو نو دوی په خبر ته زده کړو راتلل
نو دا ډېر لوی تبدیلی په دې لږ وخت کې چې کوم زمونږ ژوند دی دغه شپېته کال ژوند مونږ په دې کې خاص کر د کالج د وخت په خبر ته اول راتلو او کم سچویشن او اوس کم سچویشن نه دا ډېر زر تبدیلی پکې راغلی دا او وخت کې کزر ته اوس دا تیر کم چې پیښور نه زما د ډیر د کالج په ټایم کې د ډیر د ڈی سی سره ملاوېدو لپاره چې په وخت کې په اپر ډیر کې پکې ناستو نو موږ د سحرې د مون سره په ټرانسپورټ باندې موږ په ډیوټي اس کې کېناستو او چې موږ په تیم برګر کې دوه نو د مادیګر موږ شروع او بیا موږ چې ډیر سره چې دوه ډیر د شپې لیک ټایم او هغه وجه دا و چې یو بس مو او هغه به ارض کې سورلې ته په ګنټو ګنټو ولاړو او هغه به د ټرانسپورټ ډېر لوی تکلیف وو ډېر لوی هغه وو دا خبره وه تاسو چې زه کوم دا وه د 74-75 د دغه وختو اسلامي کالج چې د ومه او په 85 کې چې دی نو بیا لکه لس کاله بعد زه په لاهور کې په نوکرۍ باندې وم او دغه وخت دومره چینج راغلی وو او دا په پټخیل کې ډېرې په ما باندې شپې هم راغلي دي د لیټ چې سورلۍ بنوي نو په پټخیل کې به شپه وکړه ګاډی بنو او بیا 85 کې داسې وو چې زه شپې د لاهور نه رالمه نو دا دی کې نوې اډه جوړه شوې وه د پېښور او هغې کې به دا ماښام دا وخته چغې واده دي چې ملګري ته ګاډي روان دي که کوم څوک راځي دا یو خو ټرانسپورټ کړي لوی چینج راغلی وو
انجینئر محمد نعیم صاحب کلک ساسو دی کار تراشو تاسو د پېښور انجینئرینګ پوهنتون نه چې کله زده کړې ترلاسه کړلې نو هغه وروسته بیا کم کم سوکو باندې تاسو پاتې شوي په خیبر پښتونخوا په دغه کې حکومتي سوکو باندې
بنیادي طور خو زه چې اول پنجاب کې وم کنسلټنټ پرسن کار کول خو زه کله دلته کې په اریګیشن ډپارټمنټ کې چې کوم وته د اوبو د نیرونو محکمه وي هغه کې زما په چې د ومیسو پچاسی کې د ما د اسیسټنټ انجینیر برتیو شو نه اینه بعد د وخت د دوسره د اس بي اونر ایکسین اسی اسی نه چیف انجینیر او د دې کې ما چې څنګه مخکې تاسو ذکر وکړو 2010 کې پلان دی د وخت د اس چیف انجینیر ما د سمال ډیم چیف انجینیر باندې کار کولو هغه کې ما ته بیا دی دا هغه ولکو چې ته د 2010 د فلډ د ریسپریشن ڈائریکٹر جنرل جو کریم واسطہ دار رسپانسبل متذر کے اگا فلڈ ہم دی لیول یا دی مقدار فلڈ ہو کم ہوتیات نو ابھی دی زیاد نقصان کرو دی نہ زیاد نقصان کرو اگے وجہ دا و چھ اس کو منگا لیسن لرنڈ یا دا فلڈ پروٹیکشن
اگے تو خورازو انجینئر صاحب اگا یو ډیر مفصل موجود اگے اگے تو خورازو ما بنیادی غدا بچ تاسو په چکم دی سوکو پاتې شوی بیا تاسو د
دغه 2010 دی ڈی جی فلڈ ان علاوه بیا د دینه بعد سیکرٹری اریگیشن وما د اریگیشن ڈپارٹمنٹ د نیرو د مکمل سیکرٹری وما او پمس کی بیا یو دلی بیا لاړه مونو تبدیلی مو شو لا سیکرٹری انرژي اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ ابھی کے ماسا دو نیم کال تیر کرل اور سرا لما سرا ایڈیشنل چارج بانے ایگریکلچر سیکٹری تو اغم چکے دے کوسی ام ما سرا وا او بیا اخر کے واپس پل ایریگیشن ڈپارٹمنٹ تا را بدل شو میں سیکرٹری او التے نظر یا ریٹائر شو ما
اب
ریٹائرمنٹ نہ بعد تو وقت ما پلے ورلڈ بینک کی کا بات کے لگ کار کھڑو واٹر سیکٹر کے او دغه نه بعد اوس دا چې کوم دما موجوده هغه نو دا ریټایرمنټ نه بعد دا د انرژي په خیبر پختونخوا کې یو اداره ده ایته وی پیډو پختونخوا انرژي ډیولپمنټ ارګنایزیشن دا د انرژي د واټر هایډرو پاور او د انرژي سیکټر ټول کارونه دا ډپارټمنټ چلی
دا جی حکومتي اداره ده او غیر سرکاري اداره
دا حکومتي اداره ده خو کارپوریټ سټایل باندې ده مین چې دا یومي حکومتي سټایل باندې نه چلیږي دا کارپوریټ یعنی لګا آزاد اداره ده او د حکومت د کنټرول لاندې ده
خجی اوس ولکشان کلک ساسو نه یو شخصي پختنه ده هم دا چې یو انجینر نه دا پختنه کول چې ساسو کم کتاب ډیر زیات خوښ دی نو هغه وتر ټول به د انجینرینګ کتابونه غوړه کوي نو ساسو یو داسې کتاب چې تاسو وایي چې موږ اوریدونکي هم او ځوانان هم
نو ظاهر خبره ده چې تاسو په خپل باندې زموږ په ټول ژوند د انجینرینګ د فیلډ سره تیر شو او مته عمر مټولو بو سره لوګو کې تیر شو کنه چې کله څو تاسو کې اکثر مو نه موږ دا او توه یې را بټولو عمر مو بو د جګړو سره او د بو د پیډا رسو د کار سره تیر شو نو دغه دا د چې د لکه خپل د انجینرۍ کتابونو سره زیات خپل رفعتمه تعلق ساتمه
دا مشال رادیو کډم موږ کو په مشال مرکه کې را سره انجینر محمد نعیم صاحب ملمه دی چې په خیبر پختونخوا کې له اوبو د بجلی پیدا کولو ادارې پیډو مشر دی او سره خبره تیر جاری ساتو خو اوس یو بل شند مالو او د دمیر صبح حاضری کو
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
ایپ او گوگل پلے سٹور تے ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا اے ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
دا د میرسو انجینیر محمد نعیم صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو انجینیر محمد نعیم صاحب لکشانی کا د موجوده حالات تراشو په پاکستان کې د روستي سیلابونو ډیر زیات مالی او ځانی تاوان اړولې دي تاسو د دمی مخ کې هم خبرو وکړه چې تاسو په 2010 کال کې کوم سیلابونه راغلي دا غي انټنسټي یا غي شدت ډیر زیات او غي نقصان ډیر زیات کړي نو څنګه تاسو ګوري دا وسنی سیلابونو د تیر 2010 کال سیلابونو نه چکم زده کړې تر لاسه کړې وي هغه په دې کې کار را نغلی
اکچولی دا څه و چې دا انټنسټي وایز کله تاسو ته چیر دا غینه په دې زمونږ اریګیشن انفراستراکچر یا د انرژي انفراستراکچر یا نور چې کوم هغه دی لګ دا غینه کم ډیمیج شوی دی نو هغه وجم صرف دا چې په هغه وخت کې اولنې چې کوم سیلاب راغلو دا هغه پرستیا توګه چې دا توګه منو دا زمون دری ور سوات او دری ور پنچ کوړې د دیر او د سوات چې کوم ډیر راځي آی دا هغه چې دواړه یو ویش د بدخلی په مقام باندې د بدخلی سره نږدې نو دې دواړه بیا دې ته په شریکه باندې ریور سوات وي او دا دې راځي چې چا پدې او هغه پدې مونډا هډ ورک تراشي اکثر چې لکه وی 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 ابادو له بردی د ابادو ای جه کی دا دواله یو دی شوی او په یو توګه باندې راځي تل پیو هډ ورک جوړ دی څنګه دا روز زمانه
د هډ ورک مطلب څه دی
مطلب جوړ شوی
د هډ ورک مطلب دا چې هغه د پاره اسه پښته لګولی کنه هډ ورک
نه دا ګیټډ سټراکچر دی او په دې کې د موږ د ونې نه زمونه دی یو په بټخیل کې د اماندره کې هغه ته اپر توات کې نه سیستم وی دا هغه اپر توات کې نه سیستم کې دی هغه دا ټول د موږ د بټخیل دا چې کوم ملکن غر دی دا سوري کړه دې انګریزانو وخت کې برنټن یو انګریزو هغه دې پروګرام مشر او هغه دې د 1900 په ولا نورو کې دا یو کړه تقریبا د دې څه څه پاسه سوا سال د دې وشو نو هغه برنټن ټنل باندې وګوره تیر شي او لاندې 400 ثوابه دې تقریبا لسل پورې دا نه په ټولو هغه باندې راتېږي مردان 400 ثوابه دا ټول ویلې دا نظام هغه کې او په خور کې بیا دا چې کوم سین راشي دا په ور سوات باندې دی بیا ورته لاندې ځای دی پنجکوڑا ریور ملاو شي دیر والا چې کوم سین دی او هغه بیا راشي نو د بدخیل نه لاندې راځي کې او دې دواړه شي او بیا راشي نو اب بازو کې په بیا بل هډ ورک لګي دا هډ ورک مینی چې دا زمونږ الته کې ګیټډ سټرکچر چې د ضرورت مطابق وګ نیر تراړي
داسې گیٹونه یا داسې دروازې چې وته په پښتو کې وایي چې لګولي چې د هغې مطابق اوبه پرېږدي یا هغې د مقدار
اگزیکټلی مونږ دغې ته په انجینرینګ ټرمز کې هډورس هډورس مطلب دا چې هغه هډورس د ضرورت مطابق اوبه چې دي هغه نیري نظام ته واړي او باقي اوبه چې دي دا په سیند کې ښکته دي دا هډورس په دې ټیکنیکل یا پروفیشنل نوم دی یو هډورس په ماندره کې دی دویم په بازو کې دی دا بازو کې بیا دواړه چندونه یو دی شوي او التراشل نه بیا لوور سوات کې ناست دغم د انګریزانو په زمانه کې جوړ شو سلونو کلونو مخکې او هغې به تر اوسه پورې دا اوبو کولې په 2010 پلټ کې هغه بیا هغه نظام اوړی شو د ماندري والا چې وو هغه لږ زیات نقصاني شو لیکن دا بازو والا چې کوم زمونږ لوور سوات کینال هډورس دی دی مکمل وړی وو او هغه بیا په 2010 پلټ نه بعد بیا مونږ چې کوم مکمل ده هغه ما د ډایریکټریټ هغه مونږ ریسټور کړو په 2010
هغه تاسو بیا په خپل ځول حالت کې بیرته بحال کړی وو کنه هغه کوم څه بدون راوستي
هغه نه هغه مونږ ډیر موډیفیکیشن کړو هغه کې مونږ یو خو هغه د خښتې او د چرخې جو مونږ هغه پس او خدمت فیسیلټی نو مونږ هغه ارتي سی جو کو هغه کې مونږ هایډ دیات کو چې مونږ یو 25,000 چې دې کې چې کومه پکې زیاتې شي د فلډ نو دا پکې موږ موډیفیکیشن کړو خو دا سیلاب چې کوم راغی نو دا د هغه سیلاب نه د ډیر او د سوات کې کومه بوره غلي دا د هغه نه زیاتې رالی او په دې مقدار کې رالی نو دې بیا هم نقصان هغه رنګ یو نکو چې کوم 2010 پر کړو هغه وجه دا و چې د دې د مخنیوي لپاره چې کوم د فلډ پروټیکشن ورک پکارو کوم انفراستراکچر جوړ کول پکارو هغه چونکه جوړ شو نو ایون په 400 کې نوخار کې او په دیر او سوات کې هغه رنګ نقصان اونکو چې کوم مخکې فلډ کړو او هغه د دې نه کم وو ځکه چې لګون ته مخنیوی په هغه حساب باندې په هغه لس لنډ په بنیاد او څنګه وي هغه شو نو سیلاب دغې نه زیاتو
نقصان مقابلتن دا غي نه کوم انجینر صاحب د دې یو د پښتون هم راپورته کیږي به د بیلو کارپوهانو سره چې کله ما خبرې کړې وي نو هغه ویلي چې اوب خپل لارې د سونو کلونو زرګونو کلونو رئیس خپل لارې یو تعین کړی وي په هغه لارې باندې هغه سیندم بیګي هغه دریام هم بیګي خو کله داسې وشي چې وچکالي هغه راشي نو هغه ځکه اوب کم شي خو هغه لارې بدلیږي نه که من ګورو په دې 2010 کال کې کوم سیلابونه راغلي نو زیاتره خلکو په هغه چې کوم خورونه وچی وي هغه کې ودانۍ او دغه جوړ کړی وي نو آیا د هغه مخنیوي لپاره هم په هغه وخت کې او په وسنی حالاتو کې څنګه ګوري تاسو فرق محسوسوي
دا څه چې دا یو ډېر اهم موضوع او اهم فیکٹر دی چې کوم زمونږ د انفراستراکچر نقصان کیږي یا د آبادو نقصان کیږي یا د کورونو او د هوټلونو او د بازارونو نقصان کیږي دا یو غټه وجه دار چې مونږ مخکم انکوچمنٹ نو آشانتی کنٹرول کرے مخکم کو ڈیر دیا تو لیکن بیا 2010 سیلاب نہ بعد پکار دا وچی دا ددی اکشان مخنیوی شوئے وے څنګه چې دې کې راخ کار شو او خپل سیلاب خپل لوخه تعین کړو نو هغه کې اچھا هغه شانتي کردار ادا نه کو حکومتي سطح باندې مکمو چې هغه بیا مغه شانتي جوړ شو هغه لکمو خو بیا هم هغه نقصان اکه شانتي وکړو چې څنګه مخکې کړو نو دا انکروچمنت بالکل چا نه دی کنټرول کړی حکومتي سطح باندې دې هغه شان غور چې کوم کول پکار دي نه دی شوی او دا ضروري وه او دا تاسو بالکل ټیک وایئ چې دا یو خو هغه د پښتنو متل دی چې کوم دی هغه چولی اے پتہ لا خام خار ادی اغم یو غدے خو کفر کتا تو دا والی جی دا دی دی دو مخنیوی دی اوکڑے شیر ایتم بیا پر ٹیکنیکل جبہ کی وایو ریسٹرکٹڈ واٹر وے ریسٹرکٹڈ واٹر وے بیا خپل سیلابی پشتو او دا حفاظتی بندونو یو ڈیزائن یا ڈے بیا خرچو باندې کیگی نو اغم من کولے نسو او انکوٹ من منی کونا نو دا نقصان کیگی دا 2010 پرنا سبق صحیح اگر سیشو نہ دے التم نقصان شو او دلتم شو او غٹا وجه بالکل تاسو صحیح وای چې دا د انکروچمنت وجه ده چې د سیلاب په هغه کې دنه انکروچمنت کیږي اوس په دې کې دا دی چې زه خپل چې کله هلته وم په اریګیشن ډپارټمنټ کې هغه وخت موږ دا پروګرام جوړ کړو چې یاره د دې سیلابي حتی یون کولو لپاره یو وسیع تر سټڈی او سروې کول پکار دي چې د دې تعلیم وشي او سرکار ته دغه دي چې دا د دې پورې فلټ دي دا به تاسو دلته آبادی نه پېږي اگر اوس په میچور شو نو 2021 کې هغه اریګیشن ډپارټمنټ هغه د ماته دا اندازه لګېدلې ده چې هغه سروې اوس اوارډ کړی ده کنسلټنټ ته، هغوی به په سواد دیر او په دې ټولو علاقو کې ګرځي او هغوی به د دې سندونو د فلډ ډیمارکیشن تعین کوي او بیا به حکومت ته ورکوي. حکومت له زما به دا مشورې ایز اے انجینئر چې هغوی په دې باندې صحیح عمل وکړي او دا انکروچ مچ دی کنه بیا د کم د دې رپورټ راشي د هغې مطابق بالکل تعین وکړي او هغه مخنیوی وکړي چې څوک پکې بیا داسې هغه نه کوي یا مطلب مداخلت نه کوي په لاره کې.
محمد نعیم صاحب، تاسو څنګه په خبرو کې هم یو خبرې ته اشاره وکړله چې په 2010 کال کې چې کله سیلاب رالی نو د لوور سواچ کم کینال سیستم هغه مکمل له منځه لاړې، بیا هغې کې تاسو موډیفیکیشن وکړو لکه بیا نوي تر سره جوړ کړو ځکه هغه نقصان بیا لږ کم وشکو. تاسو خپل هم په لوړ څوکو پاتې شوی د اوبخور نظام تاسو ډیر باندې پاغي باندې تاسو ډیر ژور نظر لرئ. د پاکستان نظام په ټول منګه په دنیا کې مونږ وګورو د نهري نظام چې دی، د سندونو یا د نیرونو نظام چې دی، هغه تر ټولو یو داسې ګڼل کېږي یو مثالی ورته خو ویل شو، خو د دې باوجود ولی داسې قسمه سیلابونه چې اوس رال نو دا ټول نظام یې ګډ وډ کړل. که د خیبر پختونخوا خبره کوو، که د سند خبره کوو، که د بلوچستان خبره کوو، بیا د قبایلی سیمو خبره کو، نو د دې ستاسو په نظر باندې علت یا وجوهات بیا څه هغه مهم دي؟ یو خو تاسو ویلی چې سروې په کار کې سروې شوی وي، خو نور د دې دین علاوه څه داسې وجوهات دي ستاسو په نظر؟
دا هلی چې دې کې یو خو به ضرور وضاحت وکړم چې دا قسم سیلابونه چې کوم په 2010 کې راغی یا 2022 کې اوس راغی، نو د دې دپاره زمونږ ځینې مشرانو سیاسي مشرانو په 2010 کې ما ته وی چې یاره ته به د دې دپاره دا چې کوم پروټیکشن ورک دی یا صدري دا به د پال ډیزاین کې کنه، نو د دې لپاره انجینیرینګ په لږ کې په علم کې دا ټایپ ډیزاین چې دی دا مالی تور او ټکنیکی تور دواړه دا فیزیبل نه وي. لکه چې د دې داسې مثال دی لکه سړی دا وایي چې هلته کې سونامی رااله او سونامی چې کوم ډیمیج وکړ ته د هغې لپاره چیزونه ډیزاین کا چې د هغې هایټ او د هغې سټرنګ هغه عمر وي کنه، نو دا داسې وي چې د دې چې کوم دا سیلابونه دي دته ایکسټرا آرډینري های فلډ وي او دې لپاره چیزونه ډیزاین کېږي نه. موږ چې کوم ډیزاین کوو هغه د 1500 یا زر کالو یا د 200 کالو د دې د اهمیت په مطابق د ریټرن پیریډ په حساب باندې موږ فلډ هغه ډیزاین کوو.
لکه تاسو اوس خبره وګد مهاله تاسو د دې نه پیشن وی کولای شئ او وګد مهاله هغه جوړول نن ناممکنه خبره ده.
دا ممکن نه دی د دې غټه خبره ده چې دې کې به کوشش دا کول پکاري چې یو انکروچمنت نه نقصان نه کوي او دویم دا هغه پکاره چې د موږ کوم لیول د سټرکچر چې وو هغه د مخکې نه ښه جوړ کړو. لکه دا ضرور پکار دی چې دا لکه څنګه چې موږ د فلډ هغه سټرکچر چې جوړ کړو د مخکې نه مو لکه بیا په هغه باندې سټرنګ باندې جوړ کړو، خو د دې فلډونو لپاره ایچ آر ایم داسې هغه نشي جوړولی چې هغه داسې فلډونو هغه
وکړي. د دنیا حالات دي که موږ ګورو اقلیمي بدلون دی، یعنی کلایمیټ چینج چې کوم ویل کېږي د موسمیاتي بدلون را روان دی هر ورځ، او په تاسو ژور نظر لري، تاسو ډیر پوهه لري چې د خیبر پختونخوا کې او بیا په بره شمالي برخو کې ګلیشیرز چې دي هغه هم په تیزی سره ویلې دودي، نو دا په نظر کې ساتلو سره سدس حکمت عملی جوړی دی شي؟
دا بالکل تاسو صحیح خبر وکړه چې دا چونکی زمګه کوم کلایمیټ چینج والا هغه دی، نو دا د 2010 او پلټ کې وجه کوم د دې کلایمیټ ایکسپورټس په خبرې کولې نه اړین دا وی چې را دا سیستمونه چې کوم د باران جوړولو ول دي هغه کلیش کې را دي په یو ټیم باندې چې مخکې بدات شي، نو دا هغه دی دا ډیر زیات د پلوګو او د دې چې کوم فلش پلوګ وي او کلاود بس وي او ګلاف وي، ګلاف چې کوم زمګه دا دې چترال زمګه ډیر او د کوستان په علاقو کې دا اوس خبر دا چې د دې یو مخنیوي د عالمی سطح باندې چې کوم د دې د پاره هغه کې راځي په سایسي نالج کې په علم کې ادا دی چې کوشش مو دا کول پکار دی چې کوم ګلوبل وارمنګ دی او زمونږ د ټمپریچر د ځمکې د ټول کم زیاتېږي هغه موږ کنټرول کې وساتو او دا زمونږ لوډ ډېر په تېزۍ سره زیات نه شي. دغه چې دا زیاتېږي نو ګلوب ډېر خطرناک دی چې کوم چترال کې او 2015 کې ډېر زیات نقصانونه کړو. اف نامه اوس ډېر عام شوه په ګلګت بلتستان کې کېږي او په دم په ډېر سواد کې کېږي. اگر ګلیشیر ملشي هغه په یو ځای باندې نیغ راشي ځان سره کاڼي مراوړي چترال دتلو ما 2015 کې کله کې راغلو او هغه د کمروم رغت خټ کانی دې کنه دا اور باندې سوار راغلی او پکې ورنه نه وتی دا د ګراف والا فنامینا دا
د ټول شوزن د پاره د ګراف هغه وای چې د واوري کم ګټان ځان سره هر څه کانی او کمری او دا راوړي
جی جی بالکل دا څه کیږي دا د ګراف والا فنامینا وای دا زمونږه هغه دا چې په هاندا وشيرا کوشش دا کول پکای شي د عالمی سطح باندې کم د دنیا د ملکونو په منځ کې معاهده شوې دي چې د ټولې دنیا د ټمپریچر چې دا په داسې تیزۍ باندې مخکې بوتو لپاره مونږ د دې مخنیوي وکړو او دا هر څوک په دې کې خپل خپل حصه او برخه واچوي. په دې کې ډېره غټه دې مواري چې د هغه په لوی چې کوم د مونږ د دنیا ممالک کې لکه امریکہ ممالک کی او چکم اکانومی خسران دی آگے آگے آکشن پاسداری ان کا او موږ لدا پکا دي چې د دې نظر دې تر واړو چې په ټول دنیا باندې رحم وکي او خپلې سپدې کنټرول کې ساتي لکه موږ دا وایو چې په موږ باندې مرادي ځکه چې موږ په بل کې د فارست ډیولپمنت لپاره ډېر پته ځای سره ته دوی سره کارونه کوي او زمونږ دومره اکونومي نشته او زمونږ دومره ایثم نه جوړیږي نو دا ټول مملکو لا چې کوم سترونګ اکونومیز دي په خصوص توګه د امریکای هغه دې کم وعده کړی وي پیرس والا اگی باندھ پاسداری ہوگی دنیا ٹول ٹیمپریچر کنٹرول کے پاتی سے ادا کم کلائمیٹ چینج سرا
او مشال مشال مرکه را سره د خیبر پختونخوا د اوبو او انرژي پخوانی سیکرټر حکومتي سیکرټر انجینیر محمد نعیم صاحب ملما دی اوس رو خبر تیری جاری ساتو خو یو وړک شند مالو او د دمیر سو بیا حاضرې گو
تبصری شننی خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
د دمیر استو انجینیر محمد نعیم صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. انجینیر صاحب د پروگرام د پای شی به هم دی په څنګه تاسو خبرې ته اشاره وکړه چې دا څومره مهمه ده په کار سدي په دې حالاتو کې څنګه تاسو یو خبرې ته اشاره وکړه چې په خیبر پختونخوا کې زنګلونه ډیر په بې درغې سره کټ کیږي او هغه د وجې نه هم مسلې راپورته کیږي نو ستاسو تاسو خو ویل چې په نړیوالو قوتونو خو یو ذمہواری جوړیږي په لاندې کچه باندې د خلکو د عام خلکو او بیا د مقامی حکومتونو د یو عام وګړي دی یو عام سړی هغه څه ذمہواری جوړیږي چې هغه هم په دې هغه کې خپل ونډه یا خپل برخه واچي.
ضروري خبره ده ځکه چې یوازې په ملکونو او په طاقتونو او په هغه باندې دا چې دې کنه ذمہواری ده دا د هر د دنیا په سطح باندې اوسیدونکي د مخلوق هر یو کس لا دا ذمہواری جوړیږي چې هغه پدې کې خپل برخه خپل ریسپانسبيليټي خپل ذمہداري او پیژني. دا بالکل دې سره تاسو خبره تر اتفاق کوم چې زمونږ له خاص کر پدې زمونږ دولس چې کوم د ناردن ډیسټریکټ دی پدې کې د زنګلونو او د هغه پوجا باندې مخ کې هغه شانته په پروګرام نه کولو زمونږ حکومت هم دا کوشش کوي چې زمونږ فارست چې هغه نور ډیولپ شي هغه لپاره خو لیکن خلکو لدا پکا دي چې دې دا اویرنس سرکار ور کوي کوشش کوي چې دې د زنګل دا شانته در کولو کټای کول نه اعتراض وکي دغه چې دا هم د دې د ژوند لپاره ضروری دی. د دې کا علاقه په جنگل باندې غوي په خوي مزمکه به ایروژن نکېږي د دې په دې کې به باران په کنټرول کې وي او دې ته تکلیف نه وي د دې خپل ځان په حفاظت کې. لیکن کدی هغه بیرن کی او نیکټ غوړوي وي نو هغه ایروژن هم کېږي دې خپل نقصان کېږي او دې هغه دې د باندې بیا جوګه پاتې نشي. نو دا زمونږ د ټولو د دنیا د خلکو دا چې یو
انجینئر صاحب یو په اخیره کې ستاسو غږ چې دی په قبایلی سیمو کې او په خیبر پختونخوا کې او په نور سیمو کې اوریدل کیږي. ځوانان هم ستاسو دا خبرې اوري ستاسو دا کار او دا پوره چې کوم څومره د علم او د دانش خبرې به ټولې واورېدلې په اخیره کې څه پیغام به تاسو ورکول غواړي؟
خدای مې چې ګوره زمونږ چې کوم تاسو ذکر وکړو ینګ جنریشن نو دا زمونږ ملک شو او یا که باقی دنیا دا دم دی ته پاتې دی به سنبالې زمونږ یا تر عمر تیر دی او مونږ خپل ژوند تیر کو چې تم کولی شو هغه وکړو دی ته زما دا خیال دی چې مونږ لږ د زیمواری احساس د دنیا د بدل شوي حالاتو په حساب باندې زیات ووایو چې خپل احتیاط وهتي لکه کلایمیټ چینج شو نقصان زیات شو تکالیف زیات شو انوایرمنټل پولوشن زیات شو د دې لپاره پکار دار چې درې فضول شیزونه ډېر اهم دي یو خپل حصہ د ځنګل په کټایانو او په تحفظ کې واچي او د خلکو سره او د ټول گاوند سره دا اویرنس او دا غږ درو شیر کوي چې دا زمونږ د خپلې پیدا کار دی ځان دي اکو کټ کول پکار دوی مزار چې کم نقصان وشو بارها وشو او پر دې کېږي دا غا د سندونو او د خورونو دا غي په لار کې دنه انکوچمنت کولونه خپل ځانم بچ کی او خپل گاونډیان او رشتہ داران بچ کی دا